لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه او همداراز د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د کابل په دشت برچی کې پر یو مسافر وړونکي بس د پرونی برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د ډلې پل خپله تلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پرون وویل چې په دې چاودنه کې 8 تنه وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زادران پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. دا اسټرالیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته او مخکې له هغه په کابل او نور ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو حملو مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راتوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ویلی دی چې ښاغلی راتوټ د رامز الاکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو د چارو مقیم تنظیمونکی وي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 25,000 هغه افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي چې ټاکل شوي امریکا ته وبلل شي. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستاني چارواکو ته په یوه لیک کې د دې افغانانو نومونه استولي چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. که څه هم پاکستاني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې هغه افغانان به ونه باسي چې له پاکستانه درېمګړي هیواد ته د تګ په پروګرام کې شامل دي. خو راپورونه وایي چې ډیری افغانانو له دې ویرې چې پولیس یې ونه نیسي ځانونه پټ کړي دي. ډان ورځپاڼې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویندوی جاناتان لیلی په قول راپور ورکړ چې دوی د دغو افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په راتلونکې سرمشري ځکه به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرون وویل د ایکو په سرمشري ځکه د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. د طالبانو د واکمنۍ دوه څه باندې دوه کاله پوره شول خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې د نجونو او ښځو د حقونو په شان د خلکو لومړني حقونه نه وي ورکړل شوي د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد یې د هغو اقداماتو لپاره د پلان پر جوړولو کار پیل کړی چې په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د بهیر د پرمختګ په اړه د اروپایي کمیسیون د راپور تر خپرېدو وروسته یې عملي کوي. ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپل ویډیویي پیغام کې نننۍ ورځ مهمه وبلله او ویل چې اوکراین له اروپایي کمیسیون څخه د دې تاریخي پریکړې تمه لري. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره ښه اړیکې جوړ کړي او پوهیږي چې په دې ټولنه کې غړیتوب یوه سیاسي پریکړه ده، خو په عین حال کې دا په کاندید هیواد پورې اړه لري چې د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره د معیارونو د خپلولو په برخه کې کار وکړي. په پام کې ده چې په دسمبر میاشت کې د اروپایي ټولنې په سرمشري سره کې دا پریکړه وشي چې آیا لکیف سره په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب پر مسایلو خبرې پیل شي کنه. او متحده ایالاتونو پر روسیې تور لګولی چې د لاتینې امریکا په کچه یې د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین پیل کړی دی چې د اوکراین لپاره د ملاتړ د کمولو او د امریکا او ناټو پر ضد د احساساتو د پرولو لپاره رسنیو ته تبلیغاتي مواد او جعلي خبرونه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې چې بیګا خپور شوویلې دي چې د کرملن وروستی هدف دا دی چې په لاتین امریکا کې د خبرونو اوریدونکو او لیدونکو ته د سیمه ییزو رسنیو له لارې تبلیغاتي مواد او ناسم معلومات په داسې طریقه ورسوي چې د سیمې اوسیدونکو ته حقیقي ښکاره شي. دا بیان د هغو اقداماتو د مخنیوي لپاره چې واشنگټن د کرملن د بهرنۍ پالیسۍ د ترویج په هدف د روسیې له لورې د ناسمو معلوماتو د خپرولو هڅه بولي د امریکا د طرحو یوه برخه ده.
کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خو ګوریدونکو ته نسانګی تستړی مشي په روانه خبرونه کې پردی غږیږو چې ځوانان ولې لزان سره بی احتیاطي کوي، داسې بی احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
ما صدر ونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل غټه زولې دیم تاب راوړم دا ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکي نو به وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لنور سره سیالی کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبویز د نوی خود سندونو او بندونو ډیرو اوبو ته ورګړيږي، سکروټي پلاس کې نیسي، څلور یا پنځه سیګریټه په یوه وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطۍ ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې همدغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخو اوبو ولمبیدم نو ما په دماغو درد شو، د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه ویي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري وو، یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو، نو شینکی ورته یې په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا آرامې ښکارېدی، اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو، مایان چې اور اجک شول پکې د بم سره بې اوش شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو، ډنډ ته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان ورټاپ کړو، یو مې چې ونیوه هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیوه هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل اغره واچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونی وو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باوري دی چې د پوهې لا ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې وو چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات وو هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلی، پوهه رسېدلی ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و، خپل منځ کې شرط یې لګولی وخت چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ماله یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګولی وي دا غرا کوي ماله. نو دی مسته داله نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوی د اغېزې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلې سه لاسونه او د خپې کاړ پرېښی ده بېخي یخ شوی. نو د نور فکر کله چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرېده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی نو استدی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورکلی اوبه.
د کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنگ وو او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما ته معمولي خبره باندې سره جنگ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږ، د باندې سره خبره سره معلومه کو، پر ما ته معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتش کار کوي چې زه د کار کولای زم تازه مثلا وهاله يم سم اته اختار ورکشاپ کوم تر کار کته پنځه مش کار کړی تر جنگ سره ورته چې ګان سره ورسېدل خو بیا برته د خبره پاداس ولا بیا نور خلک سره خلاص کړه. ځوانان دا دي د دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خاطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بی احتیاطۍ خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیه کولو لپاره نه دي. موږ مطلب لرو چې یو غیرت سره سل بی غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا چېرته موږ یو غیرت باید دي چې موږ ولېږي زندان ته، مهمدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدی شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، مهمدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدی شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیزي
او دوی ډرایوري خیال ته ټایپ کې ګوتی وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال درواخله، دغه سې نشو باره کې درواخله، ورو جناب سره کینی زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشې تاب راوړې، بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده. یو ځنم کې ځان سره نو باید ځان سره احتیاط وکړي، که لامبو کې، که ډرایوري کې، که په نشې کې، یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي، فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي، ځکه ځان ساتل هم فرض دی او ځان خوږ شی ده. زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوه ضیاءالحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډېر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپېریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله را لویږي هغه مخکینی سرکوبګرۍ ټولې په دې کې سر را وباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب و غریب وي، تر څو دی نور دنته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې، پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي، ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقاً د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي، او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده؟ زه که دا کار وم شم کولی، زه کوم لاسترانو نه لرم کومه، ولې ماته داسې ښکارېږي چې زه کار کوم، زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنی.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي، خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته ځوانان دغه سې کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېره وي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادلي پکې ډېره وي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیبه نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخه ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي، دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي، او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه زه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته، ولې نور روشونه باید موجود نه وي. د دې په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني، ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ ټولنیز مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپېریال، لکه لورنو چاپېریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي شي، هغه انرژي چې الته مصرفيږي په یو سالم ځای کې مفید ځای کې دغه لپاره مصرف شي د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي، یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولای شو چې مثال تک دی لاس پرې کوي او وینه تریزي دا غیرت نه دی؟
ګوري، یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړي ورسوو یو بل ته، سمه دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولی دا لومړنۍ د حل لاره نه ده یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو نور. دا منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي، هغه پوهه یو عنصر ده. دغه لپاره مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وي ورته، اسمپشن پیشفرض، مخکنی هغه شیان چې مونږ سم ګڼلي دي هغه څه دي، یعنی هماغه باورونه زمونږ د ژوند پر رابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپوهېدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو، هغه باور تر توته سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کېږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه وځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې مونږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړې. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پدې باندې پوهېږي، ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډېر پوهېږي، دا باور دی استن، دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، دې متول پکار دی. پوهه به کېدلی شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه، ولی تر ټولو ډېر مهم رول بیا هم وایم، مهم بنسټونه په دې کې لري چې زموږ ذهني فرضیه د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي. ژوند د انسان حیات، انسان په خپله معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا ورسپاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سایه بدې خبرې راته کړي، فکر مې درس ته نه وي او له مې نه غواړي چې درس وایم، او دا چې دوام دل عمل کېږي چې استادانو په منځ کې، یعنی هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي، زه له دې درس نه وایم. او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي، او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی درس کوي. خدای هیڅ کله نه لامل کېږي او شاګرد په تحقیق ولې هیڅکله درس نه زده کولی.
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډیر خلا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هر ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه، یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په ویلې کې، غټ ویلې و چې د غونډ صنفونو شدارې چې دین ټول هغه ویلې ته نخکاره کېده. هلته رانه بوټان ویست او دوه انزباتان هغه مخپی ونی ول او دې راته غټې لختې ونی ول. په دې خپو خپو یو او اولم په دې لختو باندې جبه او درې دین شو مخپیو می ډیر زیات سوې کو، خو نه دی حالت ته می ډیر زیات قهر هم راغلی چې ما خور سره دومره کارم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغه ځکه می بیا ور سره یو ور بیا هم جنگ کو، هغه راته ویل چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته زم. نو د ماغې لویر نه چې ما مالې وخی امیر صاحب می وخی، ماوین صاحب می وخی، د ماغې دی ویر نه او بل ټول د مکتب چې دا کم تر دولسم پورې مکتب دی ټول ولیدلم. نو هر وخت کنه د الکانو بمراته ویل چې ولی و اهلی ولی و اهلی د سیو پیغور غندې راته جوړ شو نو بیخی د مکتب نه نو زړه تورې شم به مکتب پری خود
کچره دا پیخه نه وای شوی بیا خو د مکتب نه پری خود
ک پیخه شوی مو وې سپروای نه کوله خو کچیرته په مغه اداره کې والی و او د ټول مکتب نه ویلې دره به مې اس کلم مکتب نه پری خود ځکه چې مکتب سره ما ډیر علاقه درلودل او بل اول نمره محمد خپل سنت کې او به نو چې زی دا ټول مکتب د اول سر نه نیولې تر دولسم سل په پورې خلکو ټول ولیدلم نو په دې خاطر باندې مې د نظره تور شو ځکه چې هر یو براته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي
یوازې په ښوونځیو کې نه په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه
یو شاګرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې بیا دغه پلار راغی د استاد سره یې جنګ وکړ بیا زه پرې خبر شوم پیغوره اګر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې د ما د مدرسې استاد را لغاړم خو زه په دې باندې خجالت وم سیاله د ماشوم خو ډېر سخت ویله چټي کا سوی ده بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخته نه پرېږدم د نورو استادانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلن موږ وایو سې وهل ستا د مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه ده دومره وهلی دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته بلکې بیخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ نه ما ونه وای تر اخره پورې دې ته مې تشویقه وسې بل ځای ته مې روپۍ ورکول ځینې مې غته ډېر ناز ورکاو هغه خپله دې ته مجبور وسې
سمی الله چې خپل هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي خو داسې پیښې هم ډېرې شوي چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کي او یا دغسې وار پرې وکړي نو هغه په سترګو کې ولوګېږي یا مطلب سترګې چیرې سوي ده داسې هم لیدلی دي یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي که داسې والدین وي سي هغه څه ناسې علم او دانش پوه ولري نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کړي او بعضې کسان سي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ سي او مشکلات ترې جوړ سي او سبب د دې کېږي چې اختلافات مابین کې راسي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي
معلم سمیع الله په دې باور دی که چیرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یا ووهل شي ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنها یې را وغواړه سي څه وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوې سي هغه درس یې خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي نو ښه خبردار سي هغه سره خبرې وسي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي موږ ولیدل سي یعنې بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره که چېرته یو ماشوم بیخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري سي نصیحت ورته کوي د دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشانه یو درس نه وایې تمبل ډېر طریقې دي نو کوی سي ته سم تر وغواړې ته ځان ته نصیحت ورسره وکړې خبرې ورسره وکړې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترې نه واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونه سي د ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځل یا دریم ځل تکرار کیږي بلاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بیخي له مکتب نه وباسي سره یعنې دې پر ځای باندې چې موږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګرد شاگردان سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کی او هغه رابطه د مهربانی او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسی. ولدا مهربانی او صمیمیت باید دوم رضایت نوی چې هغه شاگرد بهترین سو استفاده وکړي نه ولاګه ترنه واخلي په عین وخت کولای شي چې د هغه شاگردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاگردانو نتایج د کار ډیر ښه اوسی.
ډاکټر پردیس وای په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی سي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي، خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې، که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتی، د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دا لیکل شوی اوسي چې مکتب هر شی چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي. والدین رو غوښتل سي هغه شیشه بېرته جوړه کړی سي، او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي، دا د موږ تاسو ټولو دي، او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو. که چیرې دا ماتیږي ورانیږي توان یې موږ خپلې کورنۍ ته رسیږي.
څو کاله مخکې د 2.5 هیوادونو په یو څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و، خودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. خو اوریدونکو د یوې بلې تنګې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو، تر بیا مو په لاس پارم.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمانو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. وای وطن مورده، او له مور وطن سره مینه په انسانانو کې طبیعي او مانوي بنسټ لري. له وطن سره مینه په طبیعي ډول په انسانانو کې د وطن یا هیواد د ودانولو انګیزه را پیدا کوي، او د وطن آبادی پر خپل ځان د وطن حق بولی. د وطن پر وړاندې هر فرد خپل مسؤلیتونه لري چې باید په عمل کې یې ثابت کړي، ځکه چې د وطنونو ودانول په شعارونو او تشو خبرو نه کیږي، بلکې عملی کار او زیار ته اړتیا لري. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره یو کړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. دا هم تاسو او د نن ورځې ډراما.
نه پوهېږم چې د مولوي صاحب څه شو. له سهار رئیس ورته زنګونه وهم، موبایل کار نه کوي. نه د ده درک شته او نه د زوی صاحب الدین. خو چې مولوی صاحب به چیرته وي، څه مشکل سره خو به مخامخ شوی نه وي. د دروازې غږ شو، کیدای شي مولوی صاحب واسي وي. او را به شي
ملک صاحب، اجازه ده؟
صاحب الدین ته یې راځه راځه چې همدا اوس مې یادولې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی.
وبخښه ملک صاحب چې لږ نه وخت راغلم.
خو خدای دې وبخښه. ته دا وایې چې مولوی صاحب چیرته دی؟ مړی ژوندی رانه ورک دی.
ما ته هم څه نه دي ویلي، سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خاتم تاسو ته پرېښی. نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلي دي.
دا څه وایې؟ په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی، ولې زنګ نه وهلو؟ ته راکه دا خط راکه.
دا دی ملک صاحب، واخله.
چې زه یې وګورم. ښه ښه، څه یې لیکلي دي؟ ښه، له سلام وروسته یې لیکلي. ملک صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې ستا له مشورې پرته مې تصمیم ونیو. لکه څنګه چې خبر یې، ډېره موده کېږي چې یوې ښې وظیفې په